Radio. Radio Azadi.
افغانستان که ده سهار پینزه بجه شوی ده سهارانه خبری مجلی تمو زنوریاس نوری هر کلای کوم نن یک شنبه ده اتوار لسوا چلورم هجری المریز کال ده وریا حمل لسمه ده 2015 میلادی کال ده مارچ دیر شمه ده کوچنی اختر لمری ورز ده اختر مو بختور پده هیله چه ده اختر شپه ورزی پو خوخه یو خوشحاله که انتیر کری ده سهارانه خبری مجلی ده سات پا خبرون سر پیلو نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېره شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والي په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همداراز د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سمانوګان لري. ښاغلي غني په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو څو ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همداراز د قطر د دوامدار او ثابت همکارۍ لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د خپل ازادېدو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وې چې د ازادېدو لپاره اقدام وکړي. طالبانو د هغې د خوشي کوو و به خیلی طالبانو ده میرمن فایحال ده خوشی که دو پا اله تر اوست سنده ویلی ده هم لا سرگنده نده چه طالبانو ده امریکایی وگره کلاو پا کم تور نیولی و هم در از ده هم تر اوست نده معلومه شوی چه طالبانو ده حقی ده خوشی کولو پا بدل که ستر لاسه کلی کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې دورې لپاره رئیس په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کیږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لس ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري یا حمل میاشتې په 4 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهوله او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت دفاع ادامه وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لوی لار د واوري اورېدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د څو ورځو په مخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبې په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وخت د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابېدو خود هوا د خراب شرایطو د دوام لکبل پریکړه شوی چې ډالر به د بارونکو موټرو لپاره په موقتی ډول بند پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید څه باندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. تکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میګاواټه برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه ملتپه کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسېده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوې اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو 30 کالو دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه. په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
د وای د خزو نارینه برخې بیلابیلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لوی څنګه دا و چې مېرمنو نشول کولای چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمېر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریار چې ته پاند زرا خلاصې کمرې نشي راغستای که را وګوستي هغه ګول چې شوی دی وکړ چې فاکس ته واخستل نو کار شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو دې خبری مجلې د راپورونو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو دیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروانو اورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلې ایزي استنی اندیشتي زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څیړنو مسؤل میهان پراچار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتنه کوو چې دا پرېکړه له سره وڅېړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندېښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنا د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد دا پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی، او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دې دا نشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دي ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دې د کینی او پدې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د خبریال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نېټې د له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وویستلی شي. د خبري غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. مونږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کاروبار سیټنګ نشو کوی او مونږ ته بلکې حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره مونږ لپاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بند ده، ډېر خلک اوس د افغانستان تښتېدې په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا مونږ د څنګه تازه کاروبار نشته. هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارا یو بل سره کینی خبر اتره کری مزارک اتره کی ته زمنګ افغانان افغانستان پاکستان او اسلامي ملک دی دواره یو اسلامي ملک دی باید چې منګه غوړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلویختو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولی او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده مونږ نه هلته جای لرو نه جایداد لرو نه ښه لرو نه بد لرو د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي د خلکو هم په مونږ دي دا اوس فعلاً مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو هغه مونږ نه پرېږدي په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې ما قرضه راکړه بیا لاړ شه مونږ له ده سره څه وکړو
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمېر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم دلته داسې پدا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي افغانانو سره واده کړی دی هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي حکومت کوم کسان باسي ټیم ډېر کم راکړی دی په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی ډېر مشکل دی
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي کاروبارونه او هر څه دلته دي دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بیا اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي غنی تر هغې وروسته به په زور وویستل شي د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبردارې ورکړې چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو سلیر وساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی تفصیلي د اسما سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکو او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد پوځي فشار زیاتېده او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریز پیاوړتیا بلل شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وځنډوي او د نوري خاوري د نیولو هڅه وکوي د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وجدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نورې سیمې ونیسي د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بې پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې څلور تنه ووژل شول او یوویشت نور ټپیان شول په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټاپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په غبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د زر کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسیې سومي، خارکیف او زاپوریژیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 26مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه خبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل اکسپلنا دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسید د شنبې په ورځ د مارچ په 9 ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور د اقدام نه یوازې د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق احکار سره غړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنوي د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما درسنوي لټولو ملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندي او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولي. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورورو دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلي شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبري اعلان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبري اعلان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
نو خبري اعلان چې ته په زړه خلاصه کامران شیرار است که را او بایستی اگر ایچ شیده و کل ایچ وقت ست وقت ست سد و کل شویج و خلی سو که ده جنجور نزخ دریر شید.
در افغانستان ده خبر اعلان و مرکز لدی وران دی ده پنج شبی پورست ده حمل میستی پا ومه دیوی خبر پانه پخ پراول و ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پکی پا رسانه و ده زونده و موجودات و ده تصویر پخ پریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسی کی پر بدخشان بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار هلمند تخار بادغیس ننګرهار نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګول سوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 10 نافذ سو په 18 ماده کې د رسنیو لوري د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خبرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوي نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د نندارتون نارینه وو برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه. د اختر بازار په نوم دغه نندارتون چې تېر اونۍ په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په هدف پرانیستل شو نن ناوخته به پای ته ورسېږي.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړی. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9/8 وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه ښځې چې د خپلو نارینه سره یو ځای راغلي وي اجازه ورنه کړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیت ناراضه دي. که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نشي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وای موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار د نندارتون د روان کال د مارچ په 2 په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکي نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضي وه.
ما یو د لاجور دو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډیر ښې وي. تخفیف پکې و زه ترې ډیر راضي یم.
په هرات کې د لویدي زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړی. دغه نندارتون چې تېره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9/8 وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې
یار
پتر وام زم تور استر کس رنا سنا اتر دتر